شي. دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرو د ویان منور شاو ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کلی سلامونه ومني. د شمالي وزیرستان د خیسور د ماشوم حیات خان پاړه د هغه د ماما د وجنې راپور هم لرو او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنیو سیمهیز مطالب را سره هم شته. د خبرونې پر وروسته نیمایي کې به درته د مشال مرکه وړاندې کوو. هر صبح کی خبرونا د منور شاه
د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان په خیسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل. نن د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی دی او د امریکا د مرکزي کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل وای ممکنه ده چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په څو هفتو کې شروع شي. د شمالي وزیرستان په خیسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل دا پیښه تیر ماسخوتن خواوشا 9 بجې شوې او بریدګر په تیښته بریالي شوی دی. ملک مراد علي د هغه ماشوم حیات خان ماما دی چې سمو د مخ کې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ویډیو کې په امنیتي ځواکونو تور پورې کړو چې د دوی د کور ساتل یې مات کړي. ملک مراد علي د حیات خان له ویډیو نه پس خپل ویډیو خبره کړې و چې پکې یې د حیات خان ادعا رد کړې و. خو بیا څو ورځې وروسته د وزیرو قبیلې جرګې په وړاندې له خپل دغه بیان نه شاته شو. د نوموړي د وجنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان رازی 13 ورځ په ضمانت خوشی کړل شوی دی. نوموړی د فروری په 9مه پولیسو په خپل کور کې نیولې دی. رازی په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ویلي چې نوموړی د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. په دې حکله په پاکستان کې د بی پولي خبريالانو نړیوال تنظیم استاذ اقبال خټک تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د دې ډول قوانینو له وجې صحافت له خطر سره مخ دی.
بل یو ژورنالیست په ځد باندې دغه قانون د لاندې پاچا پټ شوی دی. ولی هغه خپل رای اظهار کړی. دې نه مخکې هم تقریبا 10 نور ژورنالیستانو ته هم دغه شانتې پیښه راغله شوې ده چې کله هغوی په خپل فیسبوک یا په ټویټر باندې د خپل رایې اظهار کولو نو په هغوی په خلاف پاچې کړ شوي دي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی هم د فروری په 9مه د پاکستان له حکومت او غوښتنه کړې ده چې د رضوان رازی خلاف لګول شوی تورونه دي ختم کړي او غدي خوشی کړي او دا راز د رای په اظهار دي قدغن نه لګوي. نن د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی. نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او افغان طالبان ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې توندې شوې دي. شانهان په دې سفر کې له د سره مل خبریالانو ته وویل دی به له افغان مشرتابه سره په خبرو اترو کې ټینګار کوي چې د طالبانو سره د سولې د ممکنه تړون د اخیری سرنګوالي په شمول د خپل مستقبل په اړه حتمی فیصله به هم دوی کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې اوس مهمه ده چې افغان حکومت هم شامل کړل شي. شانهان هم دا راز ویلي په افغانستان کې د موجودو 14,000 امریکایي ځواکونو په شمیر کې د کمی کولو په اړه ورته سپینې ماڼۍ هیڅ هدایات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شروع کړل شو هڅو په لړ کې یو وار بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. نوموړی لږ وخت وړاندې د منځني ختیځ او یورپ د یو شمېر هیوادونو له سفر ستون شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل زلمی خلیلزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فروری له 10مې تر 28مې په سفر وي چې پکې به بلجیم، جرمني، ترکیې، قطر، افغانستان او پاکستان ته ورځي. د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د نوموړي دا سفر د هغو مجموعي هڅو برخه ده په کومو کې چې د امریکا ملي امنیتي ګټو تحفظ کول دي او د افغانستان ټول اړخونه په بین الافغاني مذاکراتو کې راغونډول دي چې د خپل هیواد د مستقبل لپاره لاره غوره کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل وایي ممکنه ده چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په څو هفتو کې شروع شي. نوموړي پرون وویل چې د ځواکونو د وتلو دقیقه نیټه به د شام په حالاتو منحصروي. په شام کې خواوشا 2000 امریکایي ځواکونه د داعش پر ضد جګړه کې د عرب او کردانو د اتحاد مرسته کوي. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې په شام او عراق کې اسلامی دولت وسلوالې ډلې یا داعش ماتې خوړلې ده او له شام څخه به خپل ځواکونه وباسي. جنرال ووټل سیمې ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دی باور نه کوي چې ګنی امریکا به په عراق کې د خپلو ځواکونو شمیره زیاته کړي. په عراق کې هم تقریبا 15,000 امریکایي ځواکونه موجود دي چې د داعش پر ضد جګړه او په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو بیا راپورته کېدو په مخنیوي کې له عراقي حکومت سره مرسته کوي. او بل خبر دا چې روس هغه اویش ماشومان له عراق خپل هیواد تستانه کړي چې میاندې یې له داعش سره په تړاو د عراق په جیلونو کې دي. د روس د بیړنو چارو وزارت پرون دا له هغې وروسته وویل دا له هغې وروسته ده چې په 13 دسمبر کې همدغه شان 1.5 ماشومان ماسکو تستانه کړل شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې ماشومانو پلاران په 13 کلونو کې د جهادیانو او عراقي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. 13 میاشت د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي وو چې تر دغه وخته پورې په عراق کې د 10 کلونو نه کم عمر 115 روسي ماشومان موجود دي. دا راز د نورو 8 ماشومانو عمرونه د 10 او 12 کلونو په منځ کې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د کرنسی بای او موسم حال وړاندې کوو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.8 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ او په 1.9 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپۍ 60 پیسې او په 1.8 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپۍ 60 پیسې او په 1.8 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپۍ 60 پیسې او په 1.8 روپۍ 80 پیسې. پاکستانی روپے اخستل کی گی اور 300 ایرانی ریال پیو پاکستانی روپے خرسول کی گی. ایو افغانی پیو روپے 2.5 پیسے اخستل کی گی اور پیو روپے 1.8 پیسے خرسول کی گی. اوس د موسم حال: موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 12، بنو کې 13 او 10، ژوب کې 10 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تازه مشال ریډیو ته وګي خبرونه د تازه مونږ همکار منور شاود موسم حال او د کرنټ خوبای مو د سراج زهیر ناورې دی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: په قبایلی دله شمالی وزیرستان کې د یو هدفي وجنې حال درکو. د دې ترڅنګ په خیبر قبایلی دله کې په مظاهره چانو باندې د ملیشي والا هوایي ډزې کړي.
بلوټونه ټپه کغه واله ما سره په خپل باندې په دې باندې وانه ک نور کسان هم واله او خپل په والو باندې گاڑی تزمو و چولو گاڑی له بوتلو هغه نه پسه ډېر دزې شوې کړ. په کوم
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په ملک کې ایک اصلاحاتي ایجنډا پر مخ وړي خو دغه عمل ډېر دردناک دی.
وی هاف ا ریفورم ایجنډا اند از ای ریپیټ ریفورمز ار پینفل.
په پاکستان کې د سایبر کرائم یا د برېښنایي حل ځلو په اړه باندې قوانین دي او دا نن سبا صحافت اغېزمن کوي. اقبال خټک وایي
دغه قانون ماخل کې پاکستان کې په بندش لګولو سره ډېر چور قانون دی ژورنالیزم ته زیات نقصان رسولو سبب جوړېدای شي.
خبرونه په وروستۍ نیمه کې بعد مشال مرکه ونی د خبرونه وړاندې کوو. مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه هنا تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنې راوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د شمالي وزیرستان په خیسور سیمه کې بیگانه معلومه وسلوالو د ملک مراد علي عرف میترکی په نوم یو کس د کور دننه په ډزو وجه. د حیات خان نومي هغه ماشوم ماما و چې په وروستو کې هغه هم هغه او هم یې مور داوه وکړه چې امنیتي سرتویرو د دوی د کور سطر مات کړی دی. میترکی د وزیر نماینده جرګې ته د خپل خور او خوری د داو پخلی کړی و. انتظامیه چارواکي ویلي وو وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات کوي. عمر وزیر په نور تفصیل
چارواکي وایي حیات خان ماما ملک مراد علي عرف میترکی د شپې نهه بجو وروسته په خپل کور کې دننه نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو او حمله کوونکي له پیښې ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي. د دوی په وینا ذیلي انتظامیه د نامعلومه کسانو خلاف خپل رپورټ درج کړی. دوی وایي د حیات خان ماما د وژنې پس امنیتي ځواکونو هم د غلطه د لټون عملیات پیل کړل خو کاکړ کسان گرفتار شوي نه دي. چارواکي وایي د ملک مراد علي وژنې علت معلوم نه دی. د حیات خان ماما ملک مراد علي پر وژنه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او د نوموړي د وژنې تحقیقاتو غوښتنه کیږي. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه چا نه دی منلی. حیات خان کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان کې فوزي او دولتي مشران هم ورغلي ول چې په موقع سب بندیان هم خوشی کړی ول. په دغه موقع جرګه کې موجود مشرانو مشال تابیلی ول چې د خیسور حیات خان کورنۍ ستونزه حل شوه او د دوی لخوا ټولې غوښتنې ومنل شوې. د حیات خان ماما ملک مراد علي د خیسور پیخه را برسره کې دو پس په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره کړې وه چې ویل یې وو چې د دوی د کورنۍ بې پردګي نه ده شوې کوم سچ حیات خان ویلی ول. خو وروسته د شپې تزر وزیرو په نامه وربلل شوی جرګه ته نوموړی وړاندې شوی و او له خپل بیان یا دریز نه په شا شو. د شپې تزر وزیرو جرګې مشر ملک نصر الله وزیر هم څو ورځې وړاندې مشال ته ویلی ول چې هغه مشران چې خیسور پیخه یې دروغجنه بللې وه د دوی جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شول. خو تیره شپه ملک مراد علي عرف میترکی نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د یوې شمېرې تر مخه تر دیرشو پورې هدفي بریدونه شوي چې تر څلوېښتو پورې مشران ځوانان او هم د انتظامي اهلکاران پکې وژل شوي دي. د هدفي بریدونو پر ضد سیمه کې په بیا بیا د ځوانانو لخوا لاریونونه هم شوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګي. پرون د اتوار په ورځ د خیبر قبایلي ضلع په لوړګي کې خاصدارو پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د بجلۍ د نشتوالي پر ضد یې پر بای پاس سړک احتجاج کوه. په ډزو کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوښتي خو مظاهره چیان وایي چې دوی وهلي ټکولې شوي دي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي بای پاس سړک باندې د خوګخیلو د ځوانانو تنظیم غړو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی د بحالولو لپاره نارې وهلې او هلته یې د پېښور او تورخم ترمنځ لار د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله چې ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم رایسار شول. د خیبر انتظامی چارواکو مظاهره چیانو ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ په صورت کې نخته وشوه او مظاهره چیان وایي خاصدار ور سره وهل ټکول شروع کړل او په دوی هوایی ډزې پیل کړې چې تر ډېره وخته پورې دوام وکړ، خو چاته پکې مرګ ژوبلا نه ده اوړېدلې. په دې احتجاج کې شریک د خوګخیلو د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شینواره مشال ریډیو ته وایي
بلوټونه ټوپک هغه واله ما سره په خپله باندې هم په دې باندې والو که نور کسان هم واله را ښکلو په والو باندې ګاډي ته زموږ وچولو ګاډي لې بوتلو هغه نه پسې بیا د دوی ډزې شروع کړې په کوم په پرامن احتجاج باندې او دغه نه پسې زموږ چې څومره کسان دي بر مخامخ یو ته ډزې وکړې چې په هغو باندې ډېر خلک بد شو، ماشومان هم په دغه احتجاج کې وو، زنانه هم په دغه احتجاج کې وې، بوډاګان هم په دغه احتجاج کې وو. ګزارو باندې خلکو تر خپل ځانونه خلاص کړ، بیا دوی موږ نه لاړو تختید پورامن احتجاج باندې ډز کړل دا په کوم قانون کې شته.
د قبیلی زلو د ځوانانو د جرګې مشر عدنان شینوار وای دا یو ناوړه کارو چې هلته په پورامن خلکو باندې ډز وشوي او حکومت لا دا سره رویه نه ده پکار.
یو غیر انساني فعل دی، یو غیر جمهوری فعل دی. پکار ده چې دی تحقیقات شي، لائن افسر پکې معطل شي. ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته حفاظت ورکا، خلکو مسلې حل کا، نه که خلکو د نور اشتعال انگیزی پکې راولي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي دوی پرون په لواړګي کې په مظاهره چیانو هوایي ډزې دې لپاره وکړې چې سره خواره شي او د خیبر درې لویه لار خلاصه کړي او چاته زیان نه دی رسولی. او اوس دغه د خیبر درې لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه ده. د خیبر د لواړګي خلک وایي د تیرو څو ورځو راهیسې بجلی بنده شوې او د ټیبیلونو بندېدو سره په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی. سخته یخنی ده او په روغتونونو، نورو ولسي ادارو او سکولونو کې هم بجلی نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. IMF د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر اقتصادي اصلاحاتو ټینګار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد د اقتصاد رغولو لپاره اړ دی چې ځینې سخت خو لازم ګامونه پورته کړي. صفي الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د IMF له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سرمشریزه کې له عمران خان سره خپله لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالي ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالي مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی و، خو کومې موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د IMF مشرې میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ، څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اوومې سرمشریزې ته په وینا کې وویل حکومت تی کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه ویل دا اصلاحات دردناکه خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
وی هاف ا ریفورم اجنډا and as I repeat reforms are painful.
کله چې تاسو اصلاحات راولای خلک کړيږي لستونځو سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په سیر دی او کله چې د عملیات کیږي ناروغ دی وی مودې لپاره کړيږي خو بیا ورسته برته کیږي.
The patient suffers but then he improves.
عمران خان ځا تکړه حکومت د مالک سره د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې له 1980 کالونو راهیسې څو واره د پیسو لنډیوال صندوق IMF پور اخیسته، پیسې کمې شوې او له مالک کرکټ سره مخ ده. اسلام آباد وروسته وار په دوه در لسم کال کې د پیسو لنډیوال صندوق شپږ میلیارد او شپږ سوه میلیون ډالر پور ترلاسه کړی و. عمران خان واک ته له رسیدو سره سم د سپما یو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عربي امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې درې میلیارد ډالره پور ورکړی. سعودي عربستان هم د شپږو میلیاردو ډالرو ژمنه کړې. د پیسو نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک وړاندوینه کوي د پاکستان اقتصاد چې تیر کال 15.8% پرمختګ درلود سکال به دا پرمختګ څلورو یا څلورنیمو ته راښکته شي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا ہوگی په پاکستان کې خبريالانو د برخي حکومت فعالانو د دې هواد د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کړې ده. د لهغې وروسته دا چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې د فروری په 9 یو خبريال رضوان رضی ونیو اف ای ای پر نوموړي تور پورې کړی چې د حکومت عدلي او امنیتي ادارو په ضد یې پر ټولنیزو رسنو له کرکې ډکې خبرې کړې دي. د حکومت فعالان دریځ لري چې دا قانون د میډیا د غلي کولو لپاره استعمالیږي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور وو.
کله چې د 2014 کال د اگست په میاشت کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون له پارلمانه منظور کړ، نو هغه مهال د مدني بشري برکی او خبريالانو د حقوقو سازمانونو د دې مخالفت وکړ. خو د فروری پر 9 نیټه د پاکستان پلټنې فدرالي ادارې لخوا د خبريال رضوان رضی د نیولو وروسته دا قانون یو ځل بیا له نیوکو سره مخامخ شوی دی. اف ای ویلي چې رضوان رضی پر ټولنیزو رسنیو د حکومت عدلي او امنیتي ادارو پر ضد له نفرت او سپکاوي ډکې خبرې کړي، نو ځکه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې نیولی دی. خو د پاکستان لپاره د بې پولي خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک پرون مازیګر مشال ریډیو تور چې د قانون د منځوري پر وخت حکومت باور ورکړی وو چې دا به د خبريالانو پر ضد نه استعمالېږي، خو د پوینا هم د دې قانون لمخې په دې وروستیو کې د یو شمېر خبريالانو پر ضد مقدمه درج شوې دي.
بل او یو ژورنالیست په ضد باندې دغه قانون د لاندې پاتې پټ شوی دی، ولې هغه خپل رائے اظهار کړی. دینه مخکې هم تقریبا لس نور ژورنالیستانو ته هم چې کله هغه خپل فیسبوک یا پر ټویټر باندې د خپل رائے اظهار کولو او په هغه خلاف پاتې پټ شوی دی. دغه قانون ما خیال کې پاکستان کې په بندش لګولو سره ډېر چور قانون دی او ما په خیال کې ژورنالیزم ته زیات نقصان رسولو سبب جوړېږي. د نمختي ژورنالیزم ختم شي باید چې دغه قانون له پاکستان کې ختم شي، دا بده کې بنیادی تبدیلی راوستل شي.
د برقی او انټرنیټي حقوقو خوندیتوب غیر حکومتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نګدات له هغه کسانو و چې پر قانوني نیوکه کړي وي. نوموړی پرون مازیګر مشال ریډیو تور چې د دې قانون لمخې پر ټولنیزو رسنیو فعالو ښځو د خوندیتوب لپاره هم ماده سته، خو د دې په وینا حکومت په دې لړ کې له تیرو دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دی کړی، بلکې زیاتره وخت خبريالان زوروي.
د دې قانون په هغه شک کې چې پکې وینا کول جرم ګڼل شوی، یعنی داسې وینا کول جرم دی چې د ملي امنیتي ادارو یا د وسلوال پوځ خلاف کېدلی شي، باید په دې شک کې یا خو ترمیم وشي یا ختم شي. دا ځکه چې یو خبریال پر هر موضوع کار کوي، دوی په ملي امنیتي چارو هم کار کوي او نور هم ډېر موضوعات سړي، خو که د هغه په رپورټ کې پر ادارو تعمیري تنقید وي یا هغه خبر ورکوي، نو هغه به په دې تنقید یا خبر باندې رانیول کیږي. باید په قانون کې دا خبره واضح وشي چې دا پر خبريالانو نه لاګو کیږي.
خو د پاکستان وفاقي وزیر علي امين ګندپور پرون مازیګر په دې اړه مشالېړو ټول چې په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت ولیدل سي، نو حکومت یې پر دې خبره غور کولو ته تیار دی.
په کار دی یو قانون وي. د وینا ازادۍ معنی دا نه چې تاسو د یو چا خلاف چې چیرته او څه وغواړئ وی وایست. د انټرنیټي جرمونو قانون زموږ حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې تر موږ لمخه واکمنو جوړ کړی وو. که چیرته په دې قانون کې د یو داسې مثبت بدلون ضرورت وي چې هغه د ملک او ادارې په ګټه وي، نو موږ تیار یو چې پکې اصلاحات وکړو. خو د دې معنی دا هم نه ده چې تاسو بغیر له ثبوته زموږ د ادارو، امنیتي ادارو او امنیتي ګټو خلاف خبره وکړي.
د قانون منځرولو پر مهال د نواز شریف حکومت د رزق پل کړیو چې د سایبر بل راوړلو مقصد د انټرنیټ للارې د کرکی د خلکو پارولو او ترګری د هڅو مخنیوي دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو ته وګي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي که طالبان وغواړي دی حاضر دی چې په کابل، کندهار او یا هم ننګرهار کې سیاسي دفتر ورکړي او د هغې امنیت هم وساتي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې زر د وطن ته باعزته سوله راوړي. باز محمد عابد نور حال راکړي.
افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د فبروری په لسمه نیټه د ننګرهار غنی خیلو ولسوالۍ ته تللی و او هلته یې د ځایي خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په هکله وویل، که طالبان په پلازمینه کابل یا ولایاتو کې دفترونه وغواړي ورته به یې پرانیزي او ساتنه به ترې وکړي.
پایدار سوله راوړو، هغه سوله کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکړي، په ننګرهار کې ورکړي، قندار کې ورکړي. که موږ د دوی امنیت ونه ساتو موږ مسؤل.
ولسمشر غنی په مسکو کې د جوړې شوې غونډې سره مخالفت وښود. ویې ویل،
ولس څه وایي؟ وایي مکې معظمې ته لاړ نړل، مسکو ته لاړل. نو خدا پښتنې ته ځواب ورکړي نه؟ انشاءالله تعالی سوله راتلونکې ده، باعزته سوله.
ولسمشر غنی د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ماتېدو له امله د افغان ګډو ځواکونو تر څنګ د ځایي خلکو قربانۍ وستایلې او ژمنه یې وکړه چې د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې به د جنګونو له امله وران شوي کورونه بیرته ورغوي.
نن ټول افغانستان ته زناره کوم، تر راسی د شینوارو ولسوالۍ په سر سترګو وګورئ، راسی ورسره تن وکړئ،
د ذکر وړ ده چې ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار، د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی، د کابینې یو شمېر غړو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړپوړو چارواکو ملتیا کوله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د اورګزو مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د ځایي خلکو په کومه ځمکه باندې سړک جوړیږي د هغې د رقم ادایګي دي ورته وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې له زیړې تر ډبرې پورې سړک ته جوړېدو لپاره له خلکو په زرګونو ایکړه ځمکه اخیستل شوې ده. نور تفصیل طارق اورګزی راکړي.
د اورګزو مدني فعالان وایي چې لزیړې تر ډبرې پورې د سړک جوړېدو لپاره له ځایي خلکو په زرګونو ایکړه ځمکه اخیستل شوې ده، خو په بدل کې ورته تر اوسه هیڅ نه دی ورکړل شوی. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال اسیم اورګزی وایي دا سړک زیاتره د هغو کسانو پر ځمکو تیر شوی دی چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري.
پیله نقشه جوړوله هغه کېم د دې خلکو ونې کټ شوې او د ځمکه استعمال شوه، اوس کوم کار شروع دی؟ دام بغیر د نقشې شروع کې دي کې مزید ځمکه او مزید باغونه دوره پورې څنګه خلک ډیر زیات غریب دي او نه خو سم موعظهشته. په دې سره ډیر وخت شو هلته خلکو احتجاجونه هم کړي دي، نیم موعظهشته هیڅ هم نشته، نیسه سروشته بس لګیا ده او کار کوي.
یو بل مدني فعال محمد شاه وای هلته داسې خلک شته چې کرنیز ځمکه او ذاتی کورونه د سړک جوړېدو په نقشه کې راغلي، خو هغوی ته هم سند ورکړل شوی.
45 فوټ کې دا جوړیږي او 60 فوټ ایریا ځان سره نسی لکه کومه علاقه دی کنه، او زیړ نه تر ډبوري پورې ډیرو غاټو خلکو ورکی د چې خلک رغلی چغور کې کورونه رغلی دي یا اور کې باغات رغلی دي، او لکه تاسو ته پته چې اورګزی ایجنسی کې ځمکه ډیره قیمتي دي او ډیر د فروټ او خسته خسته باغونه دي، نو هغو خلکو دا ورته رکاوټ جوړ نه کړ چې خپل فروټ او باغونه یې ورته قربان کو، خپل میلې یې ورته قربان کې، کورونه یې ورته قربان کو، خو لکه حکومت ته پکاره چې هغو ته د خپل معاوضه ملاو شي.
بلخوا له اورګزو د کامی سیملي غړی جواد حسن وایي حکومت به هر هغه کس ته د رقم ادایګي کوي کومو چې ځمکه د سړک په جوړېدو کې راغلی وي. جواد حسن زیاتوي دا معلومات نه لري چې تر اوسه د سیمې خلکو ته د ځمکې معاوضه ولې نه دی ورکړل شوی، خو دا ویلی شي چې په دغه لړ کې د اورګزو انتظامیې ته فنډ ورلېږلی شوی دی.
ټول مکمل پلان نشته، پلان نه سوا د کومې ځمکې دي، فوټ بای فوټ، انچ بای انچ حکومت سره رجسٹر دي، او دې پیسې هم راغلي دي. د اورګزو کوم ډي سي دی، پی دی، هغه مکمل خبر دی او دی تور سیستم تور پیسی دی ټول دی فیور غزو غ ریسپانسیبل دی هغه ریټرن چې دا موجود دی غو خلکو خپل پیسې ورکړي
پاور غزو کې لازیړې ته ډبوري پورې سړک د جوړولو او پراخولو په پروژه د 2018 کال په اگست میاشت کې د پخوانی گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا تر افتتاح وروسته کار شروع شوی چې لا هم سرته نه رسیدلې تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د تاریخ ورغزه دې راپور نه پس درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده د یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز د منور شانه
د شمالي وزیرستان په خیاسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وجړې نوموړی د هغه ماشوم حیات خان ماما دی چې سمو د مخ کې یې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې په امنیتي ځواکونو تور پورې کړی و چې د دوی د کور ساتر یې مات کړی دی د ملک مراد علي د بیګانۍ وجنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان راځي تیر ورځ په ضمانت خوشی کړل شوی دی نوموړی د فروری په نهمه پولیسو په خپل کور کې نیولی و راځي په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ویلي چې راځي د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیده کاته کوي دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې توندې شوې دي بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شروع پر شو هڅو په لړ کې یو وار بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل زلمی خلیلزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فروری له 10 تر 28 په سفر وي چې پکې به په بلجیم جرمني ترکیه قطر افغانستان او پاکستان کې له چارواکو سره خبرې اترې کوي امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل وایي ممکنه ده چې له شام څخه د امریکا د ځواکونو د وټلو لړۍ په 100 هفتو کې شروع شي نو موږ پرون ویل چې د ځواکونو د وټلو دقیقه نیټه به د شام په حالاتو محاصره وي او روس هغه ویش ماشومان له عراق خپل هیواد ته ستنه کړي چې میندې له داعش سره په تړاو عراق کې په جیلونو کې دي د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ماشومانو پلاران په 13 کلونو کې د جهادیانو او عراقي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وجل شوې دي په 13 دسمبر کې هم دغه شان ډېر روسي ماشومان ماسکو ته ستنه کړل شوې دي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د همکار منور شانه مو د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز اوریدو او سرته د مشال مرکه ونی د خبرونو وړاندې کوو دا مرکه د عمران ټکر سره چې د ماشومانو د حقونو د کاړه باندې مبارزه کوي او یو فعال دی هغه سره زموږ همکاري ملیحا امیرزاده مرکه کړې ده راځي چې وورو د مشال مرکه
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو نن زموږ سره د مشال ریډیو په ځانګړي مرکه کې عمران ټکر صاحب میلمه دي عمران ټکر صاحب د ماشومانو د حقونو لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي نو نن په دغه پروګرام کې په دغه مرکه کې د دوی هلو ځلو ته مبارزې ته کتنه کوو ستړي مشي عمران ټکر صاحب
ډېر ډېر باندې مننه
اولنې تاسو تاسو د خپل کور کلی او وطن په اړه راته وای چې چرته تاسو د کمی سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته مکمل کو
زما تعلق چې د مردان ضلع د خیبر پختونخوا د یو تاریخي کلی ټکر سره دی کوم چې د تخبه تحصیل یو غټ کلی دی یو تاریخي او سیاسي حیثیت لري د پاکستان د تحریک آزاد په تاریخ کې دغه کلی ټکر یو ډېر لوی نوم دی او هغه کلی دا دور هم ډیر غټ غټ نو بوري فنکاران شاعران او سیاسي مشران د کلی دی غولې دي. او ما خپل ابتدایي تعلیم چې نو اول نو اخلا تر لسم پورې په دغه کلی کې حاصل کړو. بیا تخبه کالج نما خپل گریجویشن کړو. بیا په انتروپولوجي کې د پېښور یونیورسيټي نه ما خپل ماستر کمپلیټ کړو.
او بیا تاسو دې کار ته مخه څنګه وکړه؟ کلم وکړه او تاسو سه اراده و چې هم د ماشومانو د حقونو لپاره به کار کوئ؟
یو سیز داسې و چې هغه د انسان دننه فطرتي تور باندې موجود وي. هغه زما و د وخت سر نه چې زړه کې یا دا یو سیز د بخت کې موجود و چې زه که هر شعبې ته لاړ شم خو چې د چا خیر خیګړه پسنه سه شکل کې چرته نه چرته وکړم. دا یو سیز مخکې نه موجود و. خو کله چې بیا زه ماستر لیول ته پېښور یونیورسيټي ته راغلم او هلته ما په سوشل انتروپولوجي کې ماستر کو نو هغې سره بیا زما ذهن ډېر زیات کلاو شو او دغه طرف ته زه ډېر زیات مایله شوم. ما وی چیره که زه د تعلیم مکمل کول نه په داسې طرف ته تلل غواړم چې د هغې نه د سراسره زه روزګارم کوم. زما او زما د خاندان وسایل یا اخراجات هم پوره کېږي. او سره وسره چې زما دننه کم خواهش و نو ما چې زه داسې طرف ته لاړ شم ما چې هغه څیز هم پوره کېږي او سره وسره زمون چې قبولیادی ضروریات دي نو هغه هم پوره کېږي. هغې په دغه نه پس بیا ما دا فیصله وکړله چې زه دې فیلډ ته راشم.
څومره کاله وشو چې تاسو دغه مبارزه جاري ساتلې ده؟
عملي توګه باندې چې زه وګورم نو تقریبا سلګ ډېر کم شل کاله پوره کېږي.
شل کاله؟ نو دا شل کالو دا تجربه تاسو څنګه بیانوي؟ شروعات مده کم زینه وکړل او د اوسنی د شروع نه د اوسنی سفر پورې راته وایي.
شروع خدا سے ہوا چې د ماشومان د حقوقو یو غیر دولتي اداره وا سپارک په نوم باندې چې اوس هم موجوده ده. هغې سره ما رضاکارانه طور باندې کار کوو. زه د هغې سره لکه مطلب په تنخواه باندې ما کار نه کوم بلکې د هغې سره ما رضاکارانه طور باندې کار کوم د مردان نه. په مردان کې چې د ماشومانو کوم د حقوقو کوم مسائل وي د تحفظ کوم مسائل و هغه به د هغې د پلیټ فارم نه ما هغه آواز چترولو او هغې د پاره باندې کار کولو چې یاره د مردان د ماشومانو د تعلیم دا مسئلې دي د تحفظ یې دا مسئلې دي. بل هغې کې یو ډېر بهترین چیز دا و چې د هغې ادارې به مجلې راتلې نیوز لیټرس چې ورته وایي نو هغې کې به ما لیکل کول رپورټنګ به مې کوه چې زموږ په سیمو کې به کوم ماشومانو ته کوم مسالې راغلې او هغه به په کار دا و چې د نیشنل انټرنیشنل میډیا باندې راشي او هغه به نه راتلې په هغې باندې نو ما به د هغې د غیر دولتي ادارې په نیوز لیټرس کې په هغې باندې خپل رپورټنګ کوم. هغه په هغې کې پبلش کېدلې او هغه په ټول پاکستان کې هم او د پاکستان نه بهر به هم هغه نیوز لیټرس تلل او هغې کې به خبرونه چې نو خپرېدل. نو هغې سره سره زما د هغې سره یو تعلق جوړ شو. بیا په 2004 کې بیا باقاعده طور باندې هغه ادارې سره منسلک شوم او زمون کار بیا هم دغه و چې د ماشومانو د حقوقو چې کوم اړخ تاسو وایې نو په هغې باندې شعور او آګاهي پیلاولو او سره سره د هغه ادارې چې کومې ادارې د ماشومانو د حقوقو د پاره کار کوي نو د هغې سره لوبینګ کول چې سکول دي د ماشومانو د پاره هغې ته ټیکنیکل سپورټ ورکول د هغې کیپیسټي بلډنګ کول او نور داسې خلق پیدا کول په دې سیمه کې چې هغې هم رضاکارانه طور باندې راپاسي او د ماشومانو د حقوقو او د فروغ او د تحفظ د پاره خپلې هلې ځلې وکړي نو دغه پکې یو ډېر دلچسپ او ډېر ښه اړخ و چې مونږ به په ضلعو کې په تحصیلونو کې خلک پیدا کول هغه منظم کول او هغوی ته هم لارې ښولې چې د ماشومانو مسایل دا دي او د دې مسایلو د حل لپاره تاسو دا کارونه کولی شئ. نو هغه وخت کې تقریبا 40 ضلعې وې په خیبر پختونخوا کې او تقریبا 13 ضلعو کې مونږ دغه شان کمیټې جوړې کړې وې او ډېرې فعالې کمیټې وې او هغوی به هر وخت خپل آواز هم پورته کړو او د ماشومان چې کوم مسائل نو دا غي د مخنیوي لپاره هم او که فرض کړه چې تاسو په مسله راغله ناغي ته به ځان هم رسو چې راغي مرستو. دغه سفر چې و نو دغه سفر تقریبا د 2000 نه شروع شو او دا سفر چې و د 2000 پورې د هغه غیر دولتي ادارې کوم سپارک نوم ویلی شي اوس هم شته دی نو هغې کښې ما کار کړو. د هغې نه پس بیا د نورو ادارو سره رالم. کیمپ یوه اداره وه، هغه هم غیر دولتي اداره وه، هغې وورال انساني حقوقو دپاره کار کوو، هغې کښې ما کار وکړو. بیا د سچ په نوم باندې یوه غیر دولتي اداره وه چې هغې په خصوصي توګه باندې د ماشومانو او د زنانو او بیا خصوصا د افغان مهاجرینو ماشومانو او زنانو حقوقو د پرمختګ او د هغې د تحفظ دپاره کار کو. هم هغې سره هم کار وکړو. خو دې کښې داسې وخت هم راغلی دی چې تقریبا زه شمېرم نو 3 کاله دي چې ما په یو اداره کښې کار نه دی کړی، تنخواه مې نه ده اخېستې، پروجکټ کښې مې کار نه دی کړی، فنډ راته نه دی میلاو شوی. ما په مختلف نیټورکس باندې په مختلف پلیټ فارمز باندې لکه په الیکټرانک پرنټ میډیا باندې، سوشل میډیا باندې، یا سیمینارونو کښې، یا په کمیونټي لیول په ټولنه کښې لکه زه تللی یم، ما هلته کښې د خلکو د شعور او آګاهۍ خبره هم کړې، حکومتي مرسته مې هم کړې ده، او داسې لارې چارې مې سټوډنټانو ته یا حکومتي چارواکو ته هم خولي چې هغې د ماشومانو د حقوقو د پرمختګ او د هغې د تحفظ یعنی مخنیوي لپاره څه کولي.
نن سبا بیا تاسو د کومې ادارې سره منسلک یې؟
زه زما نن سبا چې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو غیر دولتي اداره ده، اسلام آباد کښې دفتر دی، زه پېښور کښې د هغې دپاره کار کوم. هغه هم دغه کار دی چې د ماشومانو دپاره آواز پورته کولي، هغې دپاره کار کولي.
عمران ټکر صاحب، دا دومره ډېر کلونه وشو تاسو هلې ځلې کوئ، څه بدلون تاسو وینئ؟ د ماشومانو د حالت په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ آیا پخوا خراب و که اوس دا دې خراب دی؟ څه ښه شوی دی کو خراب شوی دی؟ ځکه مونږ په دې وروستو کښې داسې ډېر رپورټونه لیدلي دي، اورېدلي هم دي، او مونږ یې خپله خبر ورکوو چې د ماشومانو سره د زور زیاتی پېښې کېږي، د هغوی د وژنې، هغوی ته استادان چې دي هغوی ورته سزا ورکړي، هغه ماشومان وژل کېږي، که هغوی مزدورانی یا که هغوی سره جنسي تېری پېښي. نو تاسو څه وایئ؟
زما په خیال یو بدلون د ټول نه غټ چې کوم راغلی دی چې کوم طرف ته زه اشاره کول ضرور غواړم، او هغه دا دی که تاسو وګورئ نو د دې نه انکار نه شي کېدلی دا کومې پېښې طرف ته تاسو دا اشاره وکړه یا نن سبا مونږ وینو اورو ګورو نو مخې ته ډېر زیات راځي. هو، که تاسو نن نه 10 کاله یا 1.5 کاله مخکې وګورئ د دې نه انکار نه شي کېدی چې دا پېښې چې وینې دا به هغه وخت نه کېدی، دا به هغه وخت هم کېدی، او زما په خیال کښې دي چې د دې نن حالاتو نه دا ډېرې کېدلې. خو بدلون دا راغی چې اوس دغه پېښې مخې ته راځي، دا مخې ته چې راځي نو دا دې وجه هم دغه ده چې پخوا په خلکو کې پوهه، شعور او آگاهي دومره نه وه. مونږ چې کوم کار کړی دی یا مونږ سره مرستیال نورو خلکو یا غیر دولتي ادارو یا میډیا کار کړی نو کم از کم خلک په دې خبره باندې په څه نه څه شکل کې چرته نه چرته څه لږ ډېر پوهه پای کښې راغلله. دومره شو چې لکه مطلب دا چې هی سره کم زیاتي وشي نو هغه کم از کم مخې ته راوړي. نو پخوا به دا څیزونه رپورټ کېدل نه، اوس رپورټ کېږي. نو چې کله یو څیز رپورټ کېږي او مخې ته راځي نو په هغې باندې آواز هم چوتېږي او په هغې باندې دولتي ادارې چې دي هغوی په حرکت کښې هم راځي، او که په خپله په حرکت کښې نه راځي نو د هغوی په شا باندې بیا خلک آواز شوتي. دویم بدلون چې ما کوم ولیدو نو که نن سبا په لاندې په ګراوند باندې په ټولنه سطح باندې چا ته دادرسي کېږي یا نه کېږي، هغه ځان له یو سوال دی، هغې باندې به هم خبر کړو. هو، دومره کار شوی دی چې ډېر زیات د ماشومانو د حقوقو دپاره په صوبایي سطح باندې هم او په وفاقي سطح باندې هم ډېر ښکلي ښکلي ډېر ښه ښه قوانین جوړ شوي دي، او د قوانین په سره سره بیا ادارې په وفاقي سطح باندې هم جوړې شوي دي او په صوبایي سطح باندې هم، او د تر دې پورې چې لاندې د زلو پورې هم ادارې هم جوړې شوې.
تاسو د ماشومانو د تحفظ د قوانینو ذکر وکړو، په دې کې به زه یادونه کول غواړم چایلډ پروټیکشن اکټ کال 2010 2010 کال کې دا قانون جوړ شو. خو ما چې څومره مخکې وخت په وخت مختلفو کارپوهانو سره خبرې کړې دي، نو هغه وی قوانین خوشتا خو د هغې په عملي کېدو کې څه مشکلات دي، نو تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
بالکل، مشکلات شته دی او مختلف شکل کې شته دی. لکه مثال په توګه یو شکل یې دا دی چې تاسو چې کوم قانون طرف ته اشاره وکړه، نو د هغې غټ مشکل دا دی چې لکه قانون چې کله راشي نو د هغې د عملي کولو لپاره د هغې ته وسایل پکار وي. موږ چې ورته بجټ وو، نو یو مشکل دغه دی چې هغې ته وسایل یا بجټ نه میلاویږي. دویم مشکل چې دی زمونږ په پاکستان کې د بده مرغه دا یو کلچر بوته مونږ ویو چې دلته د انساني حقوقو لپاره کله قانون جوړ شي نو هغه مونږ ډونر ته حواله کړو. په کار دا دی چې دا د صوبایي حکومت خپل قانون وي، خپل ملک او قوم دپاره جوړ کړي. بیا هغه انګریزه کې مونږ ویو چې د دې اونرشپ هم هغه صوبایي حکومت لاغستل پکار دی، هغې ته فنډز ورکول پکار دی، هغې ته وسایل ورکول پکار دی، هغې ته سپیس ورکول پکار دی، او د هغې ټیکنیکل سپورټ په عوامو کې شعور آگاهی پیلاول پکار دی. او دویمه مسله چې ده نو هغه د کیپیسیټي د صلاحیت ته چې کومې ادارې جوړې شي پای کې کوم خلک ناست دي، نو هغې په خپله باندې په هغه ایشو باندې څومره پوهېږي. او درېیم سیس چې دی نو هغه اوورآل د پاکستان د ازادۍ نه تر نن تاریخه پورې چې مونږ وګورو، دلته د ترجیحاتو مسله هم شته دی. لکه زمونږ سیاسي ګوندونه چې په حکومتونو کې راشي نو هغوی ترجیحات بیا بدل وي. نو هسې خو په دارو کې مونږ اورو چې دا وي چې یاره مونږ به د انساني حقوقو لپاره کار کوو، دا به کوو، هغه به کوو، خو بیا هغوی ترجیحات داسې وي چې په کوم سیزونه هغې ته اوټ میلاویږي نو هغه کارونه کوي. بل یو مسله په کدام د پاکستان کې چې دلته ډېر سیزونه داسې وي چې زمونږ ورته کې مبارزان چې دي نو هغې دې مسایلو ته دا کوم باندې چې مونږ بحث کوو، مونږ ورته د سماجي مسایلو په شکل کې ګورو. مونږ وایو چې دا یو سماجي مسله ده او د دې سماجي مسلې نه نور مسایل هم سماجي پیدا کیږي، او د دې حل چې دی نو یو شعور او آگاهي ده. او سره سره چې د عمل جمهوري حکومت دی، دې کې پارلیمنت جوړ دی، دې کې منتخب نمائندگان شته دي، او د هغې کار پالیسي جوړول دي، قوانین جوړول دي، او دا سماجی مسائل که مونږ حل کوو نو دا به د قانون په شکل کې د سیستم د نظام په شکل کې به دا حل کیږي. خو دلته کې بیا مسائل داسې مخې ته راځي، رکاوټونه، بندشونه چې هغې ته بیا د بده مرغه یا مغربي ایجنډا ویل کیږي او یا هغه ویل کیږي چې دا زمونږ د روایاتو سره تصادم کړي یا دا زمونږ د مذهب سره تصادم کړي. نو مونږ هم نه غواړو چې مونږ داسې خبره وکړو چې کوم زمونږ د روایاتو سره یا د کلتور سره یا زمونږ د مذهب سره تصادم کړي. مونږ وایو چې ټول ګوندونه، ټولې فرقې په متفقه باندې د دغه سماجی مسائلو نشاندهی هم وکړو او د هغې په شریکه باندې هم د هغې حل روباسو. خو که فرض کا مونږ په دغه بحث کې ځو او مسائل سوا کیږي نو هغه بیا هم یو رکاوټ دی.
زه به تاسو کوم د خیبر پښتونخوا مونږ خبره کوو کنه، نو په صوبایي کچه د ماشومانو د تحفظ لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی دی، نو هغه کمیشن کارکردګي تاسو هغه ته څنګه ګوره؟
لکه دا کوم قانون چې تاسو یاد کړ د 2010 دغه لاندې دا کمیشن جوړ شوی. دا ډېره خوشاله خبره وه چې په خیبر پښتونخوا کې دا د ټول پاکستان رومبه قانون او چایلډ پروټیکشن د ماشومانو د تحفظ حوالے سره. لکه پہلا قانون په صدور و صوبه کې په فاق سطح باندې دا رومبه قانون او چې په 2010 کې دلته په وجود کې راغی او یو ډېر مربوط یو دته یو ډېر بهترین قانون ورته مونږ ویل شو چې هر اړخ تقریبا هغه ټچ کړی دی. او پای کې ډېر سیزونه داسې وو چې دا قانون به خطر اخلي، نو مونږ د دې ستاینه هم وکړه او دې ته مو هرکلی هم وویل. او بیا د هغې لاندې چې کوم کمیشن جوړ شو نو د هغې یو قانوني حیثیت وو، او په هغې کې د هغې کمیشن ډېر اهم کردار وو. هغه هوسم شته په قانون کې، خو هغه کوم کردار چې د کمیشن په کاغذ کې شته دی په قانون کې شته دی نو هغه په اصل شکل کې مخې ته رانغی. لکه مثال په توګه تاسو ته وایم چې د کمیشن لاندې مشر بناسوي هغه ته چیف ویلی شي, چیف ایگزیکټیو آف د کمیشن. دا زه مثال درکوم تاسو ته چې د هغه مشر چیف څوکۍ چې ده نو دا څلورو کالو راسې خالی پرته ده. نو د یو کور چې مشر نه وي, د یو ملک چې مشر نه وي, د یو ادارې چې مشر نه وي, نو د هغې ملک د هغې کور د هغې ادارې بس حال وي. بیا دا ځکه دا خبره زه کوم چې دغه مشر قانوني حیثیت دی, د هغه څه اختیارات دي. نو چې هغه نه وي نو هغه اختیارات د ماشومانو د حقوقو د تحفظ دپاره بیا په کار نه راځي, استعمالېدی نه شي د قانونن. یو دا خبره. دویم خبره دا ده چې کمیشن چې کله جوړ شو نو کمیشن غړي دي, او د هغې غړو مشر چې کوم دی دا کمیشن دوه مشران دي. یو مشر چې دی نو هغه ایډمنسټریټیو دی, کوم چې ما تاسو ته چیف یاد. یو چې دی نو هغه په حکومتي سطح باندې دی, لکه مثال په توګه سوشل ویلفیر وزیر چې کوم دی نو هغه به د کمیشن چیرمین وي. نو زمونږ استاد وګوره تقریبا دوه کالو نه زیات ټایم وشو چې د سوشل ویلفیر په خیبر پختونخوا کې وزیر نشته.
وزیر نشته, بالکل صحیح.
نو چې وزیر یې نه وي نو کمیشن چیرمین به د کوم ځای نه وي. بله خبره مهمه دا ده چې د کمیشن به قانونا هر څلور میاشتې پس میټینګ کېږي او هغه به جایزه اخلي. د کمیشن د کارکردګۍ د چایلډ پروټیکشن ویلفیر ایکټ 2010 د کارکردګۍ او پای کې به کمی ګوري او هغه کې به لارې چارې ګوري چې یاره دا بس کم دی کې کمی راغلی, کم دی کې امپروومنټ پکار دی. نو زما په خیال په تیرو شپږو کالو کې خو زما په خیال شپږ میټینګونه د دغه کمیشن نه دي شوي چې قانونا پکار وو. بل په دغه کمیشن کې یو مهمه خبره دا وه چې د دې کمیشن لاندې به یونیټي جوړیږي په ضلعو کې. نو اوس چې قبایلي سیمې زم شولې نو دا ضلع خو تقریبا 15 کې 14 ته ورسېدي. خو موږ سره په 12 ضلعو کې یونیټ شته دی, خو هغه هم ډونر فنډډ دي, او هغه هم کله هغه فنډ هغې ته میلاو نه شي, کله په هغې کې ډیلی را شي. نو هغه یونیټ چې دي نو په ټولنه کې یا په ضلعو کې لاندې سطح باندې ځان نه ښیي چې مخې ته راشي چاو د دې سیس څه شکل دلته موجود دی د ماشومان د تحفظ لپاره. نو هغه ښکاري ده.
عمران ټکر صاحب, تاسو به په دې روسو کې اوریدلې وي په پاکستان کې چې کومې غیر سرکاري ادارې دي, خاص کر بهرنۍ ادارې, نو هغوی لس مشکلات سره مخامخ شو او هغوی ته اجازت نامې چې کومې وي هغه ته واخیستل شوې او ورته وویل شو چې کار دې بند کړي. نو داسې څه د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکي ادارې وي چې هغوی په دغې وجه باندې متاثره شوي دي او کار یې متاثره شوي؟
اصل چې دغه ادارو کې دا نه دي واضح چې یاره دا د ماشومانو لپاره کار کوي یا دا د ځوانانو لپاره کار کوي. په خصوصي توګه باندې داسې ګوته هغې ته نه نیولی شوې چې یاره دا اداره چې دا په ماشومانو کار کوي نو دوی ته اجازت نامه داسې نه ده شوې. هغه د پالیسي لیول خبره ده چې کومې ادارې د پاکستان د پالیسۍ لاندې فټ نه راتللې نو هغې ته اجازت نامې نه دي ورکړې شوي. نو داسې خو دا یو خبره ده چې لکه چې هغې ته اجازت نامې میلاو نه شولې نو په هغې کې بیا د ماشومانو د حقوقو سره متعلق ادارې هم په هغې کې راغلل. لکه د حکومتي موقف دا دی چې دغه ادارې چې دي نو دغه د پاکستان د پالیسۍ لاندې ځان رجسټرډ کړي او بیا د کار کوي, لکه څنګه چې نورې ادارې کوي چې رجسټرډ دي او د پاکستان د حکومت پیسو تحفظات نشته دي. چې څوک د هغې پالیسۍ لاندې نه وي نو هغه هغوی وایي چې
تاسو خبر یې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو لپاره تاسو کار کړی دی, نو تاسو به خبر هم یې. مونږ ته وایي چې د خیبر پختونخوا ماشومانو حالت څنګه دی, هغوی ته چې کومې غټې غټې مسلې ورپېښې دي دا هغه څه دي او څه کار کول پکار دی؟
ټول لاولنې مسله خو زما په خیال چې نو هغه د تعلیم ده. تعلیم زه ځکه یادوم چې زمونږ د ملک پاکستان د ازادۍ تقریبا اویا کاله وشو, خو زمونږ تعلیمي شرح چې ده نو هغه 70% ته ونه رسېدله. او بیا که مونږ په ګاونډي ملکونو کې وګورو نو هغې د 70% نه 90% ته رسېدلي دي. نو او پاکستان کې اوس د بده مرغه خصوصا په خیبر پختونخوا کې نو تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو سروے کړی دا هغه کې وایي چې اتلس لکه ماشومان چې د سکول تلو په عمر کې دي خو هغه سکولونو ته نه ځي. نو دغه یوه ډېره غټه ستونزه ده چې هغه رامخ ده، ځکه چې ورسره ورسره نور ماشومان هم پیدا کیږي او هغه را لویږي او د سکول تلو عمر ته رسیږي. او دغه اتلس کلن ماشومان چې دي د خپل ماشوموالي نه بهر اوزي، نولس کلن شل کلن جوړېږي، پنځه کلن جوړېږي او هغوی بې تعلیمه لویږي. دغه یوه ډېره غټه ستونزه ده چې دغه حل کول ضروري ده. او د دغه تعلیم نشوالي په وجه باندې بله غټه مسله چې مخې ته راپېښېږي، نو هغه دا ده چې دغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي هغوی بیا مزدورو ته ځي، مشقت ته ځي، لیبر ته ځي. هغه د چایلډ رایټس بیا وایلیشن دی او په هغې لیبر کې دننه بیا د هغې استحصال کېږي، ایکسپلایټیشن یې کېږي، ابیوزز کېږي. نو دغه دویمه مسله شوه. او دریمه مسله چې کومه ده چې هغه د چایلډ سیکچوال ابیوز ده، ماشومانو سره جنسي زیاتې یو ایشو ده. نو هغه دا دی چې رپورټونه دا وایي چې د لسو نه والا دولسو پورې ماشومان پر روزانه بنیاد باندې د هغوی سره جنسي زیاتې کېږي. او دا هم هغه کیسونه دي چې هغه اخباري رپورټونه دا وایي چې لکه کم یا د تانې رپورټونه دا وایي چې کم رپورټ کېږي نه نو کېدی شي چې د هغې شمېره د دې نه زیاته وي. د کم عمرې وادونه چې دي نو دا یو مسله ده، سب ایشو ده. اوس اوس یو رپورټ راغلی وایي چې هغې کې یو فیصد ماشومان چې دي اتیا فیصد پکې جنہ کې شپېرلې کېږي چې دا غي ودونه په کوم عمر کې کېږي. جسمانی سزاګانې په سکولونو کې چې نو دا غا اوسم شتان یو مدرسه کې ماشوم استاد وخلې یو کلن او دا غا مرګ شوی دی دا والو په وجه باندې. نو دا سه مسائل څه دي او د دې مخنیوي په کار دي. نو زما په خیال د تعلیم حواله سره کزه دا وې منو د پاکستان د آئین د شپ نمبر پنځشتم اچ دی، نو په هغې باندې په ټول څلورو واړو صوبو کې قانون سازی شوې ده، په اسلام آباد بنیاد باندې هم په قانون سازی شوې ده. زما په خیال هغه عملي کول پکار دی چې قانونونه جوړ شوي دي مخکې متاسو وي، نو هغې له عملي شکل ورکول پکار دی. نو هغه دا خو د تعلیم که دغه قوانینو ته عملي شکل ورکړی شي نو هغې سره به ډېر حده پورې د چایلډ لیبر مسله چې ده نو هغه هم حل شي. بیا د چایلډ لیبر حواله سره چې دي نو پاکستان بین الاقوامي معاهدې هم د چایلډ لیبر سره متعلقه دستخط کړي دي او ورسره ورسره د پاکستان په آئین کې هم پنځلس کالو نه کم ماشومانو باندې د چایلډ لیبر ممانعت دی. نو او دغه شان بیا په صوبو کې هم قوانین جوړ شوي دي، نو په کار ده چې هغه قوانین چې دي نو عملي کړی شي، فعال کړی شي. ادارې چې کومې موجود دي د ماشومانو د حقوقو د فروغ او تحفظ لپاره هغې ته فعالیت ورکول په کار دي او ورسره ورسره د ماشومانو د تحفظ چې کوم مسایل دي نو زما په خیال د هغې دپاره په ملک کې دننه په صوبه کې دننه د قوانینو لاندې چال پروٹیکشن سسٹم پکار دے، نظام پکار دے. لکه څنګه چې موږ د تعلیم نظام دے، صحت نظام دے، پولیس نظام دے، ٹریفک نظام دے، نو دا شان یو نظام پکار دے او په ایک ټول سٹیک ہولڈرز لا پکار دی چې هغه په شریکه باندې، په ګډه باندې، په ربط باندې خپل حد حضلې وکړي. ځکه چې دا د یو کس یا د یو ادارې یا یوازې د حکومت کار هم نه دی او شعور او آگاهي چې ده نو دا ډېره مهمه ده. خو هغې کې موږ له پکار ده چې پکې لاس واچو نو اله به دا مسایل حل کړي.
په اخره کې به زه تاسو نه تپوس وکړم چې اورېدونکو لپاره به ستاسو څه پیغام وي.
زما پیغام دا دی چې ماشوم چې دی نو دا موږ دا وایو چې دا زموږ مستقبل دی. زه دا وایم چې دا زمونږ ټیک ته مستقبل دی خو دا زمونږ حال هم دی. او د ده دا حال چې دی نو چې دا په حالت زار کې وي نو د ده مستقبل چې دی نو هم دا روښانه کېدی نه شي. او مونږ که غواړو چې یاره زمونږ ماشومانو ته یو مستقبل روحانه مستقبل میلاو شي، د ده د حال حالت زار دی ښه شي، نو هغې ته به په ګډه باندې کار کوو، په شریکه باندې به کار کوو. دا نه چې مونږ به د حکومت ته سترګې نیولې وي، مونږ به این جی او سیکټر ته سترګې نیولې وي، نو په ګډه باندې به کار کوو. هله به دا حالې ځلې ختمېږي او پدې کې د هر یو وګړي د هر یو ادارې د هر یو کس خپل خپل سټیک دی، د میډیا په ګزال سټیک دی، د ریلیجس کارس په ګزال سټیک دی، د ادیبانو د دانشورانو شاعرانو زلمو سیاسی ګوندونو د دې ټولو پکې خپل خپل سټیک دی، او هر ماشوم تخپل ماشوم ویل پکار دی. نو الله ودا
ډیره مننه عمران ټکر صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړي.
مننه
ډیره مننه کوم ودا اوریدونکو دا و د نن لپاره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه چې لا عمران ټکر سره و. امید کوم چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو مننه سره خبرې کوم. د ځان خیال ساتئ. ته خدای پامان.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 10,000 کلو هرتز.